خوشو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د قطر په پلازمینه دوحا کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزانیا پولیو لمنځوړلو پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنج شنبې په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبې پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف یا پولیو لمنځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون یې ازادي راډیو ته وویل
تخنیکی مشورتی گروپ خپل سفارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړې ترڅو د دې هیوادونو راروان د پولیو لمنځوړلو پروګرام د دې سفارښتنو په رڼا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې هم دا تیره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزن لا هم په کې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې دویمه یو ورځنۍ یا پنځه ورځې لوبه کوي. دواړه لوبډلې به نن یکشنبه د همبان توتا میدان کې د کابل په وخت سهار 8:30 بجې د لوبې میدان ته وځي. افغانستان وتوانېده چې تېره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې دغه هیواد ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به د رواني چهارشنبې په ورځ خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بله لوبه هم وګټي د دې لوبډلې ګټونکي کېږي. د ایمرجنسی روغتون وایي پرون شپږ 10000 ماشوم هم د دوی په یو روغتون کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې. د ایمرجنسی روغتون مرکزی دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه ماشوم د بی بی هاجرې په نوم د یوې ښځې و ماشوم و چې د پنجشیر د عنابه ولسوالۍ په نسایي ولادي مرکز کې وزېږېد. د دې روغتون په وینا دغه مور له څو ورځو نه وتوانېدلې چې څه وکړي او د دوی مرکز ته تر رسېدو مخکې له ناروغۍ هم ځورېده. د ایمرجنسی روغتونونو مرکزی دفتر وایي دا له 2003 میلادي کل راهیسې د دوی په مرکز کې 6000 ماشوم و چې په خوندي ډول وزېږېد. پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام د سقوط له خطر سره مخ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ایلیو فیلیون پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې تېر کال د دې سازمان په مرکزونو کې د 3015 ماشومانو درملنه شوې چې د پښو سوی شکل یې درلود. د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان او جنوبي کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبردارۍ په اړه د 2023 میلادي کال تر پای مخکې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. دغه دریو هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي درې واړه لورې او هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړې چې هدف یې د روان کال تر پای مخکې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شویو میزایلو کشف او ارزونه پیاوړې کړي. د اعلان داسې وخت کېږي چې تېره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوېد. شمالي کوریا وروسته له هغې خپل پوځي پرمختګونه د بېلابېلو منه شویو وسلو ازمویل او د بالستیک میزایلو توغول زیات کړل چې په 2019 میلادي کال کې ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شوې.
ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی دورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم په یوه هله چې ټولو روغ جوړ او سوکاله وسی د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زتا روشان وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو د ډیرو کلونو راهیسې دغه خبرونه یعنی د ورکوڅو او پیداسو عزیزانو او دوستانو پروګرام د ازادي رادیو په چوکاټ کې تاسو ته وړاندې کیږي او په دغه موده کې موږ ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه چې د خپل ورکوڅو عزیزانو په باب مو موږ ته رالېږلې دي خبره کړې دي او همداراز د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په اکل معلومات راکړې دي نو تاسو ته خبره کړې دي او همدارنګه تاسو هم کله کله د خپل هغو رکسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری ورسره لږه چې موږ د دوی دغه خبر د دوی رادیو لاره خبر کړې دي مشتمو راکړې دي چې البته دا زموږ د ډېر خوشي او ویاړ سبب ګرځېدلې دي. نو زموږ هیله د ګران اوریدونکو څخه دا ده کله چې د دوی کوم رخصوی کس پیدا سي نو لطفاً دغه خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړي. ستاسو څخه مننه. اوس براسو دغه خبرونه به د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د رکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 3 0 3 3 3. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واټساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 6 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تاسو هو د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادره کس سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې سي تر څو کورنۍ خبر سي. او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 9 5 0. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان هم ارڅه ژر پیدا سي، اوس په هم د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو رکسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه روشن سه محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیولی ټولو ته خاص سلام، همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموشم نیرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سه محترم، دلتا زوګ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی. د تیرو سلور ورځو راهیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کشوي دی. یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کشوي دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اطلاعات شمېر وایم 0 98 99 322، یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمیره او دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2. بلا اتصالات شمیره وایم 0 9 5 3 8، یعنی 0 3 0 0 3 3 8. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک یې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 8 4 15 3، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصال شماره ده 0 8 0 8 1 9 0. یعنی 0 8 1 1 4 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورته کوم دا حمد الله لغونی ما لغمان او چې خاصه کوم چې خو ما شنو د رکت شو د الهام په لون دا سهار ته ولوم چې نو ته ورو په لاس نه وې شي چې ورو او اته سي چې حاجانه ها شپږ یو اته یعنی چې ورو یا اتیا نه وی شپږ او اتیا په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوم.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان څوی دی د صدا په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلا د ولسوالۍ څخه څوی دی، تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکی چې دی ورک څوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 پنځه یو ځل بیا درته اعلانوم، صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه، دا پنځم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم، صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته، یو ځل بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. هر وخت چې په اړه معلومات لرئ موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهئ. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږې نواری د کلي تماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجي عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجي دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تېر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دی زما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې، دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه یم عبیدالله ارمانی له بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خانوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی، د ډېر وخت څورک دی، د نو لوس کال سره کورونا دلک دی، د جمعه خان اکا زوی دی، د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکله معلومات لري، ولې تې باور وکړئ ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله وروسته دی د کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په هکله معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما اواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریه ادا کړو. زما نمبر د شیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم، صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه، دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد، پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلي اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د پنځو کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دا شمېره ده زما صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. بیا هم درته وایم، صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. والسلام با احترام.
نزدې را د ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازو چې شکیولانه میجو د نایزت لازوی د پنځل مسجد د زابل ولایت ته فرد ولسوالۍ د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر او سیویش کار دی په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې څه کېس ده. د مدرسې طالب دی، یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې چیز مشرق اوری که چای دلوی یا پا جوال معلومات تری دا لا در زال پارا دی پلانی شمی روز مرز رالی که ونیسی و این شرح دخ پل توان مطابق چایزا هم ورکو. سپر آویا ندیرش سلور نوی چند سوا یو دیرش، سپر آویا و اتیا دو سوا دو آویا درو سلویش، سپر آویا دو سوا تا اتیا سپر او سوا ننوی. و زمر دو اتلاب شمی را ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای ملسه وسلام.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 8 5 0 2 5 5 5 نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تا د ازادي ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سے و پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمی د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دې من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي: 0 8 3 سوه 1 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 0 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هله دا چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 8 5 0 5 0 5 0. تکرار 0 8 5 0 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کیشته دی 0 8 5 0 5 0 8 1 0 6 0. تکرار 0 8 5 0 8 پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د بارګین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر اووه صفر درې واري پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغای گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی اسیزر پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. باد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لوري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. شمېره ځل بیا تکراروم، صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور الله مو وساته. کلم مرسه. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پنج علاقې د ملي دي کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دي حال ور. صفر اووه 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 صفر درې واړې نه نه درې اووه دغه اسمانه.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لارې او یا هم د واتس اپ لارې موږ ته راولېږئ، د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو، تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپه غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
د ازادي میلمه.
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنئ. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبرې شوې دي. آزرخش حافظی یادوم چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته یې په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم. بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو هغه د ځوانۍ څخه. بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایس استاد چې کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود.
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د راډیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډېر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډېر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لنډۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لنډۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکادمي لخوا هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لنډۍ په دري معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت وموند. مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی حراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب به هر صورت کله چه په 2002 کال که زه افغانستان ته بیرته لاړم، از ما خود دیر وقت بندیخانه تیر کردیم، تقریبا 9 کال و 3 میاشت اول از ورزی زه بندی وم، در سیاسی بندی وم.
ما خپلم امدو پوشتن چه در پوشتنه وکم چه تصویل چه لرده ایم و هم پا کوټه قلفی کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې اولی بندي شوی؟ دا کوم وخت و د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مګه هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه وو. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاولی خان، لکه عبدالکریم میساق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شریع جوزجانی، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنشیری غلام دسګیر خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شولو دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم او ضد د انټرنیشنالیزم او ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه و. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری دی حکومت کې وي، دا وي بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کی، دا کار نه و کز مونږ ترې دغه سی وشي وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ دې مخالف و هغه وخت کې، او وروسته مو خود لا غفزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پښولو وروسته بیا خوش شولم بیا چې بندیخانه سره خوش شولو هغه درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړله ما ډډه وکړله ما ویل نه کوم بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمیل لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو او په کندز کې هم زموږ څه مځکې وي هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت و هغه وخت په ما کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او په خوانه یا سابقه چې بیا جرمني یو تجارتي ویزه را تر کړل یغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د پم جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په حیث دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې زلودل خلک هغه ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپنوم بل بل چاپنوم دوی سره بیا راغل هندستان ته
په جرمنی کې بیا سمره تاسو بیا بیت افغانستان ته راغلی او بیا په افغانستان کې مو دنده
خو په جرمنی هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډېر کارونه وکړل مثلا انجمن صلح د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دی همدغه انجمن صلح افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا سکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د صلح لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سراوي نیستان یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم د یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخواني دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی چاپولو په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه هم چاپول نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته لاړم بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او موږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو په هغه اسامبله کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارالانشأ عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری د رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت شو بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پات شو نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې د شعر شعر شاعري څه شو زه بیا په دې باندې سوچ پیتر ساره پورې به خوب پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او د ادبي کارونه او د لیکنه او د شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دې زیاتره زما حلزل ابدغه چې خپل مانوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس خو رئیس امید وتا شو ټول د خصوصي سکتور چاري تاپو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاقو کې دا مسئله دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو پخپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا دا زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادي در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان ول جان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونو بدون فاسد و بدون نامنی و چې هغه ارزو هم تسر نشد. خو په هر صورت موږ خپل حلیزلی وکړل.
د دقیقو کارونو په اړه وایست، د همدې دورې تاسو ویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سی وي، کشن لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغسې و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خو دننه وم په ټول مسایلو کې. اول خو سټول خوسی د افغانستان په دې وتوانیدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. مثال په توګه، موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس له بینه تللي وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې، تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، مونږ د پول ټکنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرستې کولې مونږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینتال هوټل کې. مونږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 بیا کسه باندې ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولای شي جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار، مثلا دا ویژال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګانه پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي. په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې، بیا هغه نه و. یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه د فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت ده. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځيږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی. جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را پدې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ لرو، او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړی و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سوګښت از د مرګ څخه جوړ شوی. ما 5.5 کاله په لپسې هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم، پرته له دې چې یو داسې اسخای بیرونه یا دوکاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلود. هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په ار کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي وو. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه یې په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه، چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم د هغه. دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې څنګه موږ رای ګټو نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خ وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب سلامت یاست
مهرباني
سپال بلشی جستا پمینا کی بدل سی نیش کی دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑکے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑکے میں سم 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 دل واڑی سڑ گئے